احمد شبر به شما پیشکش میکنه. آقای شبر سلام و صبح بخیر.
مننه امید جان مرزبان، تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې د افغانستان د ستراتیژي په اړه شخېدلی جیمز ماتیس وایي د افغانستان لپاره د واشنګټن ستراتیژي لا نه ده بشپړه شوې. علت یې څه دی؟ تر خبرونو وروسته د موضوع تفصیل اورېدلی شئ. په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید ووژل شو. شپږ افغان نجونې به سبا په واشنګټن کې د روبوټ په نړیوالې سیالۍ کې برخه واخلي او د امریکا دفاع وزیر وایي تر اوسه دا نشي تاییدولی چې د اسلامي دولت مشر ابوبکر البغدادي د په سوریه کې وژل شوی وي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړ چې په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید ووژل شو. ابو سعید په افغانستان کې د داعش د څانګې د خراسان ولایت مشر و. هغه په کونړ کې په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویاندې دانا وایت پرون وویل امریکایي ځواکونو د تېرې سه شنبې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت امیر ابو سعید د دې ډلې پر مرکز په هوایي حمله کې وواشه. میرمن وایت زیاته کړه چې په دې هوایي حمله کې د داعش نور وسلوال هم وژل شوي چې په افغانستان کې د فعالیتونو د زیاتولو لپاره به د دې ډلې پلانونو ته سخته ضربه ورکړي. په افغانستان کې د داعش د وسلوالو یو مشر حافظ سعید یو کال مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی و. د روان کال په پسرلي کې د دې ډلې بل مشر عبدالحسیب هم په ورته عملیاتو کې ووژل شو. د عبدالحسیب تر وژل کېدو وروسته داعش ابو سعید په افغانستان کې د خپلو وسلوالو مشر ټاکلی و. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو ضد کمپاین یو غړي هدایت الله ستانګزي د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د 1300 میاشتو یو کوچنی د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې ګوزڼ وهلی دی. وسلوالو طالبانو د کندهار په شاولي کوټ، خاکریز، میانشین او سپین بولدک کې ولسوالیو کې د پولیو ضد پر روغتیایي کمپاینونو بندیز لګولی دی. له بل پلوه ډاکټر ستانګزي پرون د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې 1,000 ماشومان سږ کال په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین له کمپاین پاتې شوي دي. د هرات یو ښوونځي شپږ زده کوونکي به سبا په واشنگتن کې خپل ابتکار د روبوټ نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کړي. د لاس انجلس ټایمز په حواله د زده کوونکي چې روبوټ یې جوړ کړی پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره د واشنگتن په لور روانې شوې. هغوی به په واشنگتن کې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې چې د لږ تر لږه 160 هیوادونو زده کوونکي ګډون پکې کوي د افغانستان استازیتوب وکړي. دې نجونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر مداخلې وروسته امریکا ته د سفر لاسرسی اجازه ورکړل شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون وویل تر اوسه امریکا دا نشي تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي دې وژل شوی وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې تېره اونۍ وویل چې دوی د بغدادي د مړینې د اطلاعاتو تایید کوي. روسي پوځیانو تېره میاشت ویلي وو چې دوی د دې خبر په تایید پسې ګرځي چې د اسلامي دولت مشر د می په میاشت کې په سوریه کې د بمباري پر مهال وژل شوی دی که نه دی. د امریکا دفاع وزیر وویل کله چې موږ پوه شو چې بغدادي وژل شوی رسنیو ته به معلومات ورکړو خو د اوس لپاره دغه خبر نشو تاییدولی. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د مصر په تفریحي ښار غردخه کې پرون دوی بهرنۍ ښځې ووژل شوې او څلور تنه زخمیان شوې. راپورونه وایي چې حمله کوونکي دا ښځې په چړه وهلې دي. د سیمې والي په یوه خبرپاڼه کې پیشه تایید کړې ده خو نه یې دې ویلې چې دا ښځې د کوم هیواد وې. د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه زر او نقیز راپورونه خپره شوي دي. د مصر رسمي خبري اژانس الاهرام پر خپله ویبپاڼه ویلي چې دوه اوکراینی سیلانیان په حمله کې وژل شوي دي او څلور تنه ټپیان شوي دي. خو د مصر په مرکز قاهره کې د اوکراین سفیر د اوکراین مطبوعاتو ته ویلي چې هیڅ اوکراینی وګړی نه دی وژل شوی. د سیمې امنیتي مسؤول تورن جنرال محمد الحمزاوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دوه قربانیان د جرمني دي او د چک جمهوریت دوی ښځې هم زخمیانې شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي چې حمله کوونکی نیول شوی او تر تحقیق لاندې دی. د دې وزارت چارواکو ویلي چې د حمله کوونکي هدف لا نه دی څرګند شوی. د فرانسې ولسمشر پرون د خپل هیواد په ملي ورځ نیس ښار ته ولاړ او د هغو فرانسویانو د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ چې تیر کال د رالی لارې چلوونکي په حمله کې وژل شوي وو. په نیس کې یو لارې چلوونکی تیر کال د فرانسې د ملي ورځ یا باستل د جشن لپاره یو شمېر راغون شوي خلک په موټر ووهل او شپږ اتیا تنه یې ووشل. حمله کوونکی په خټه د تونس و خو له ډېر مودې راهیسې په نیس ښار کې ژوند کاوه. د 2014 میلادي کال د جولای په 14مه په دې حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي وو. په نیس کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره سږ کال په اورلوبو بندیز لګول شوی او د باستل ورځ په خاموشۍ ولمانځل شوه. د فرانسې ولسمشر نیس ښار ته تر تګ مخکې د باستل جشن په رسمي ګذشت کې چې په پاریس کې ترسره شو ګډون وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ټرمپ د دې مراسمو مشر میلمه و. په دې رسمي ګذشت کې یو شمېر امریکایي عسکرو هم برخه لرله او په لومړۍ نړیواله جګړه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډون سلمه کلیزه ولمانځله. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې د امریکا د دفاع وزیر په وینا واوري چې لا هم د افغانستان لپاره د واشنگتن پر ستراتیژیک کار روان دی. مخکې داسې ویل کېدل چې د جولای تر نیمایي شایع اعلان شي. د ځنډ علت څه دی؟ د سیاسي چارو کتونکی شفیق همدم وایي
اکثرا دلته چې د شخصي کمپنیو مصرف ډیر زیات ده او خبره دلته ده چې بیا دغه شخصي کمپنیو موثریت ښه ده.
ویل کېږي چې امریکا پر دې هم غور کوي چې شاید افغان ځواکونو د روزنی لار چاری شخصي کمپنۍ ته وسپاري. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک د دې ستراتیژي په اړه شک لري.
ری وکیل سره یې جوړی کړي جوړی دا یو سوال دی کنه. یو قسم ته د امریکا سیاست کې څو پرې چې وزارت نه تغلی هغه پورې دا ویل مشکل ده چې هغه ستراتیژي به رښتیا څه ستراتیژي وي.
د خوست والی وایي
ان شاء الله ډاډ در کوم چې په ډیر نږدې آینده کې زموږ خالي ځلې روانې دي چې د غلام خان د بندر ترانزیټي لارې زموږ د ملي پانګوالو پر مخ باندې خلاص شي.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو په پاکستان کې د طبي آفتونو له امله د لښ تر لښ اویا کسانو لمړنی خبرو. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي لا نه ده بشپړه شوې. جیمز ماتیس مخکې ژمنه کړې وه چې د جولای تر نیمایي به د افغانستان لپاره د امریکا پوځي کړنلاره تر بیا کتنې وروسته اعلان شي. د ماتیس د دې څرګندونو جزئیات د فرشتې جلالزی پوره پور کړي.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې د افغانستان لپاره د دوی کړنلارې ته بیا کتنه نه ده بشپړه سوې، خو هغه ټینګار کړی چې پر کړنلاره کار روان دی. د امریکا دفاع وزیر ویلي زه دا نشم ویلی چې څومره ژر به دا کار ترسره سي او موږ به څومره ژر دا کړنلاره ولسمشر ته وړاندې کړو. د امریکا دفاع وزیر څو نه وړاندې د هغه هیواد د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړې وه چې د جولای میاشتې تر نیمایي به د افغانستان لپاره پوځي کړنلاره برابره او ولسمشر ته وړاندې کړي. خو د جولای په 14مه جیم ماتیس وویل چې دی لا هم پر خپل دې هدف کار کوي چې د جولای میاشتې تر نیمایي د افغانستان لپاره پوځي کړنلاره بشپړه سي. د واشنگټن اگزامینر په حواله جیم ماتیس پرون خبریالانو ته وویل چې موږ ډېر ورته نږدې سوي یو. د واشنگټن اگزامینر په حواله یو مسله چې شایع نه ده هر سوي د سپین ماڼۍ د طرح ده چې لوی ستراتیژیست سټیف بانون یې ملاتړ کوي او هغه ده چې په راتلونکو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز مسولیت شخصي قراردادیانو ته وسپارل سي. د دې وړاندیز په اړه لومړی رپورت نیویارک ټایمز خپور کړی و، خو د واشنگټن اگزامینر په حواله جیم ماتیس د وړاندیز مخالف دی ځکه دا طرحه په اساس کې د پیسو د سپمولو لپاره جوړه سوې خو په ډیرو مواردو کې لیدل سوې چې ګرانه تمامېږي. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکو غړي جان مکین څو ورځې مخکې له دې عمله چې د افغانستان لپاره د دفاع وزارت ستراتیژي نه ده بشپړه سوې او کانګرس ته نه ده وړاندې شوې خپله نارضایتي څرګنده کړه. په بروکسل کې تیره میاشت د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو پر افغانستان په غونډه کې پریکړه وکړه چې زرګونو اضافي پوځیان به د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي قواو د روزنې لپاره هغه هیواد ته واستوي. د واشنگټن اگزامینر په حواله په دې غونډه کې له امریکا د 4000 نورو عسکرو د استولو غوښتنه شوې وه.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي په اړه داسې راپورونه خپره شوې دي چې دا ځل به پاکستان هم پکې شامل شي. د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره وړاندې په خبرونه کې مرکه لرو چې د همدې ستراتیژي په اړه شخېدلې او په للویه سره د افغانستان او پاکستان پر روابطو یې خبرې کړې دي. خو د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په ارتباط تیره میاشت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي د جولای تر نیمایي اعلان شي. خو نن د جولای 15مه ده او مخکې مو په راپور کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په وینا واورېدل چې دا ستراتیژي لا نه ده بشپړه شوې. علت یې څه دی؟ دا پوښتنه مې د امریکا د میرلنډ پوهنتون له استاد شفیق همدم څخه وکړه. رئیس جمهور
ترامپ نه غواړي چې تر ډېره حده پورې افغانستان کې له پوځي پلوه ښکیل پاتې شي، ځکه چې په کمپاینونو کې دی په وار وار تعهد کړی و چې هغه ځینې چې امریکایان ښکیل دي په جنګونو کې دي دغه جنګونو به پای ته ورسوي. تر څنګ یې دوی خپل هغه تقریبا تر ډېره حده پورې صلاحیت دفاع وزیر ته تفویض کړی، په دې معنا چې دوی غواړي چې خپل اوږه تشه کړي او دفاع وزارت دې ته واستوي چې دوی تصمیم ونیسي. نو دفاع وزارت هم خپل تصمیم تر یو حده پورې ولای څو زره ځواکونه تقریبا څلور نه پنځه زره ځواکونه پورې په نظر کې لري. خو په عین حال کې ټرمپ آپشن بی یا دویم آپشن چې د پی کار کې هغه داده چې د ځینی مستقلو نورو ارګانونو سره په شمول د شخصي امنیتي کمپنیو دی البته مشورې پیل کړي، غواړي چې د مستقلو نهادونو نظریې هم ځان سره ولري. نو دغه لامل دی چې دغه ستراتیژي لګندې ده.
د شخصي کمپنیو د لګښت په باره کې ځینې امریکایي سرچینې د راپور ورکوي چې د هغوی مصارف شاید ډیر زیات شي د دې په پرتله چې امریکایي ځواکونه افغان ځواکونه وروزي.
اصلاً د دې چې د شخصي کمپنیو مصرف ډیر زیات ده او خبره دلته ده چې بیا دغه شخصي کمپنیو موثریت خدا، اگر چې ځینې اندېښنې موجود دي چې دغه شخصي کمپنۍ په خوا په ځینو قضایاو کې لکه د عراق په موضوع کې په ملکي تلفاتو کې لاس لره، خو زه دا ویلی شم که چیرې په افغانستان کې په غرب کې په ټول نړۍ کې که چاته دوه اختیار موجود وي یا دوه آپشن موجود وي که یو سړی وغواړي چې شخصي شپخانې ته لاړ شي، نو هغه به تل ترجیح ورکړي د پزای چې دولتي شپخانې ته لاړ شي. که همدغه راز افغانستان هم د دغه سي کمپنیو نه کولی شي چې په ښه صورت سره استفاده وکړي، دغه اندېښنه موجوده ده چې د دوی بل یا د دوی هغه مصارف جګېږي، خو بیا هم دغه مصرف په امریکا باندې ده او که چیرې دغه موضوع په امریکا کې امریکایان هم تایید کړي، زه فکر کوم افغانستان د پراخه ده، ځکه چې په آخر د ورځ کې افغانستان بینیفیشری یا هغه هیواد ده چې دغه سي تصامیم نه ګټه اخلي. مصرف په امریکا ده خو ګټه افغانستان ته ډېره سي.
همدم صاحب، لکه څنګه چې د مرکې په پیل کې تاسو وویل چې تر اوسه پورې امریکایي چارواکي سره متفق شوي نه دي چې کومه لار غوره کړي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره بهتره ده، فکر نه کوي چې په دې باندې ډېر زیات وخت تیر شو؟ د جنوري له میاشتې را په دې خوا چې ولسمشر ټرمپ ولسمشر شوی دی، تر اوسه پورې دا د کال له نیمایي اوړي.
بدون شک دا کار ځندنه شوی، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې اصلي لامل هم دا ده چې د رئیس جمهور ټرمپ حتی په انتخاباتو کې هم د هیڅ نوع داسې ژمنه نه وکړه چې په افغانستان کې به ځواکونه زیاتوي یا هلته به دغه روان جنګ او جګړې ته یا د امریکا مبارزه ته ادامه ورکړي. دغه اصلي لامل یو تر څنګ یو بل موضوع هم جالبه خبره دا ده چې د نن په افغانستان کې سیاسي وضعیت هم همدغسې ده چې هلته یو واحد نظر یا یو داسې اتفاق یو اجماع وجود نه لري چې د افغان سیاسیون د افغانستان د حکومت سره ودرېږي، ملاتړ وکړي او په واحد ستراتیژي باندې کار وکړي چې امریکا ته هم د قبول وروي.
همدم صاحب مننه.
هیله کوم.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به په هیڅ صورت محکمې ته حاضر نشي. د ملي جنبش د حزب بیان بشیر احمد تینج د خبر ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د صلاحیت نه لري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال څخه تحقیقات وکړي. له کابل واصل وصال راپور لري.
هغه قضیه چې د افغانستان په تړاو تر بلې هرې موضوع د نړیوالو لپاره په دې ورځو کې مهمه ګڼل کېږي، د ولسمشر په لومړي مرستیال د احمد اشتی لخوا د جنسي ځورونې تور دی. د ملي جنبش د حزب بیان بشیر احمد تینج د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یا د موضوع پرته د یو شخص له ادا بل سنه دي او د ولسمشر لومړی مرستیال به په هیڅ صورت په دې اړه د ځواب ویلو لپاره محکمې ته حاضر نشي.
دا افغانستان قضایا بسیار مختلف است. قضایا
افغانستان کې ډېر قضیه شته چې باید وسړل شي. خو دوی د یو شخص دا دومره ټینګه کړی چې زموږ د نړیوالو همکارانو ذهنیت خرابوي. په هغه دوسیه کې د نومرې مرستیال څخه کومه پوښتنه نه ده شوې. په دې اساس موږ ځان مکلف نه بولو چې محکمې ته حاضر شو. ښاغلی تیانچ ټینګار کوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 9 مادې له مخې کله چې د ولسمشر مرستیالان په کومه موضوع کې تورن شي د قضیې د پرمخ بیولو لپاره ځانګړې محکمه ایجادیږي او دا د لوی سرنوالۍ او محکمې صلاحیت نه ده چې د ولسمشر له مرستیال څخه څېړنه وکړي. خو د اساسي قانون په 9 ماده کې یاد موضوع یوازې د ولسمشر په تړاو وضاحت لري او د مرستیالانو په تړاو پکې څه نه دی راغلي. د ولسمشر په لومړي مرستیال د احمد اشتی د قضیه د یو څه مودې سکوت وروسته په تېر یو اونۍ کې بیا په رسنیو کې راپورته شوې. لا د یو ورځ وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر ویلي و چې د عبدالرشید دوستم او احمد اشتی په قضیه کې باید د قانون په وړاندې معافیت موجود نه وي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست هم 3 ورځې وړاندې ویلي و چې دغه قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان لوی سرنوالۍ 2 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې یاد دوسیه یې په بشپړې بېطرفۍ سره له څېړلو وروسته سترې محکمې ته لیږلې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی سرنوالۍ یا هم د سترې محکمې نظر واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. بلخوا یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر د مرستیالانو د جرم او خیانت په تړاو موضوع ګونګه ده او ولسمشر دا صلاحیت لري چې د عزل او ځانګړې محکمې فرمان صادر کړي. لا دې ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو پونځي استاد ودیر صافی وایي د لومړي مرستیال دفتر د حق لري چې دا خبره وکړي، ځکه چې په دې اړه په اساسي قانون کې ابهام وجود لري. یعنې په اساسي قانون کې هیڅ د مرستیالانو نوم نه دی اخیستل شوی چې د کومې قضیې په تړاو دوی محکمې ته تللی شي. د جوزجان پخواني والي احمد اشتی 3 میاشتې وړاندې دا وکړه چې عبدالرشید دوستم او 9 ساتونکو یې جنسي ځورولی. هغه ادعا چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر لخوا رد شوی، خو د غیدا نړیوال غبرګونونه هم له ځانه سره لرل. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی ودیر صافی په دې باور دی چې که د ولسمشر لومړی مرستیال په رښتیا په دغه قضیه کې ښکیل وي او د ولسمشر لخوا یې لا هم ملاتړ کیږي، نو ولسمشر مسؤول دی چې په دې اړه ځواب ووایي.
د خوست چارواکي وایي چې د سوداګریزو مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره د غلام خان بندر د بیا خلاصولو لپاره هڅې پیل کړې دي. دوی دا څرګندونې د خوست د ګمرک په ریاست کې د ټوکو د کیفیت د معلومولو د یو لابراتوار د جوړولو د کار په پیل کې وکړې. د غلام خان بندر هغه مهال د مالونو د لیږد رالیږ په مخ وتړل شو چې په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ له لوري په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر ضد د سر بیا ځا په نوم عملیات پیل شول. نجیب الله خیلی له خوسته تفصیل راکړي.
د خوست چارواکي وایي دوی په دې هڅه کې دي چې په نږدې راتلونکو کې د غلام خان بندر لاره خلاصه شي تر څو په دې ځای کې د ملي عوایدو کچه لوړه شي او په سوداګریزو چارو کې پرمختګ وشي. چارواکو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست د ګمرک ریاست په انګړ کې له بهره د وارداتي توکو د کیفیت د معلومولو لپاره د یو مجهز لابراتوار د جوړولو د کار په پیل کې وکړي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل
انشاءالله ډاډ درکوم سي په ډېر نږدې آینده کې زموږ حالي ځلې روانې دي چې د غلام خان د بندر ترانزیټي لاره زموږ د ملي پانګوالو پر مخ باندې خلاصه شي او د دغې لارې په خلاصېدو سره به نه یوازې زموږ په ملي عوایدو کې لوړوالی راشي، بلکې له دې سره به د خلکو تجارت او په راکړه ورکړه کې هم یو مثبت بدلون رامنځته شي.
د خوست په ګمرک کې د کیفیت د معلومولو د لابراتوار ودانیزي چارې د 3.8 میلیون افغانۍ په لګښت د مالیه وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 3 میاشتو په موده کې جوړیږي. خوست والي یاد لابراتوار د ارزښت او اړتیا په تړاو وایي
د دغه لابراتوار په جوړیدلو سره به د پی کیفیت وارداتي توکیو مخاوني ولسي او پاين وخت کې به د هغه کیمیاوي ممنوعات کو مخاوني ولسي چې د لابراتوار د نشټون لامل وخت نا وخت په سوداګریزو توکو کې راوړی کیږي.
د اقتصادي چارو د کارپوهانو په وینا د افغانستان د نورو لارو په پرتله د غلام خان لاره د کراچۍ لوی بندر ته خو او شات 300 کیلومتره نږدې ده. د خوست د ګمرک رئیس هم وایي چې
هر ګمرک کې چې لابراتوار ته الته عواید ته مطمئنه نظر برسیږي او کله چې غلام خان خلاصيږي د لابراتوار شتون به ضروری وو.
یاد دیوی د غلام خان بندر هغه مهال وتړل شو چې د پاکستان پوز په 2014 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب په نوم عملیات پیل کړل او له کبله یې د یاد سیمې خواوشا 1,000,000 خلک له خپلو کورونو کډه شول. که څه هم دا مهال د غلام خان بندر پر لاره د سوداګریزو توکو وړل راوړل نشته، خو د تېرې دوشنبې ورځې راهیسې پرې د وزیرستانیو کډوالو بیرته ستنیدنه پیل شوې ده.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار. خدا یو خبره ضروری ګڼم چې موږ لا د رنګه مظاهرو حد ته نه یو رسېدلي، ځکه چې لا تر اوسه د رنګونو په معنا او خاصیتونو نه یو پو.
او په پای کې مو له یوه اماتور کراچیوان سره مرکه درته کړې ده.
د وړیا چر تفری پروګرام وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. اوس په نړیوالو چاپی خبرونه پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
د لندن د کرکټ مشهور لوبغالی لارډز چې د کرکټ د کور په نوم هم یادیږي، په خپله خبرونه کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د ام سی سي د لوبډلې د لوبې ژوندۍ آنلاین خبرونه یوه ستره بریا بللې ده. د لارډز انټرنیټي خبرونه له افغانستان سره د ام سی سي د لوبې ځکه یو بریا بللې چې د ام سی سي د معلوماتو لمخه د دې لوبې لیدو ته هم په سټډیوم کې دننه ګڼ خلک ورغلي وو او هم آنلاین په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.3 میلیون خلکو ولیده. ام سی سي وایي چې شاوخوا 9,500 خلکو د لوبې د دې لوبډلې پر رسمي فیسبوک پانه او څه کم 4,00,000 کسانو د لارډز د رسمي یوټیوب چینل لارې لیدلې ده. په دې لوبه کې افغانستان چې اوس د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړی د ام سی سي له تجربه کار لوبډلې سره د لومړي ځل لپاره مخامخ شو. که څه هم دا لوبه د پرله پسې وریاو له کبله کنسل شوه، خو د لارډز خبرونه لیکي چې د افغانستان د کرکټ نږدې 6,000 مینهوالو د لندن په لارډز لوبغالي کې د خوشحالۍ یو چاپېریال جوړ کړ. خبرونه د ام سی سي د اجرایه رئیس او منشي دریک بریوور له قول لیکي چې وای د افغانستان او ام سی سي لوبه یو ستر بریالیتوب و او که څه هم کنسل شوه، خو هغه خوندور چاپیریال ته په پام سره چې مینوالو په لوبغالي کې جوړ کړ دا لوبه یې په یو په زړه پورې مناسبت واړوله. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر خبرونه په خپل پرونی غنډه کې د مجتبا توکلی په نوم په اتریش کې د میشت افغان کډوال کې سره اخیسته چې د طبي تحقیقاتو په برخه کې د خپل دکتورا اخیستو ته نږدې شوی دی. خبرونه لیکي مجتبا ماشوم و چې اتریش ته کډوال شو او په یو لومړني ښوونځي کې زده کړې پیل کړې او اوس له خپلو نورو مهاجرو هیوادوالو څخه غواړي چې اوچت ارمانونه ولري. د یونیسیار د راپور له مخې د مجتبا 13 کلن ورور مرتضی د ترکیې او یونان ترمنځ په سمندر کې ډوب او ورک شو، خو د روزنه یوې اتریشي میرمنې او د هغې خاوند هغه مهال په غاړه واخیسته چې دا 13 کلن بې کسه او ویرېدلی ماشوم نوې اتریش ته راورسید. د 23 کلن مجتبا د ساینس په برخه کې زده کړې کړي او سترګې په لاره دی چې ډېر ژر د طبي څېړنو په برخه کې دکتورا واخلي. مجتبا وایي د هیلمن دی چې یوه ورځ به یو افغان په اتریش کې د وزارت مقام ته ورسیږي یا به د نوبل جایزه وګټي.
په پاکستان کې له طبي افتونو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو 3 اونیو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو له امله سیلابونه راوتي دي چې تر دې دمه یې لږ تر لږه 70 کسان وژلي او 110 نور ټپیان کړي دي. له پاکستان په دې اړه راپور لرو.
په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي چې سږ کال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو نږدې 3 اونیو کې لږ تر لږه 70 کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. دغه ادارې د جمعې پر ورځ په خپل خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 110 کسان ټپیان شوي هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې تاریخ راپور وایي چې باران نو سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 11، په سند کې 6، بلوچستان کې 13، پاکستانی کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې 4، او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي چې په هغوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو سیلابونو 2 نوي کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا او پاکستانی کشمیر کې دي. راپور کاږي د بارانونو په نتیجه کې سیلاب د پنجاب په ګجرات سیمه کې یو پل ته هم زیان رسولی او همداشان په ګلګت بلتستان کې د ګلګت سکردو پر لویه لار ځای پر ځای ځمکه هم خوایدلې ده چې لارې بنده کړې وه. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسونی بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وه چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه او تر 2 میلیون زیاتې اغېزمن کړي او همداشانې زرګونه جریبه تیار فصلونه له منځې وړي وه. د یادونې وړ ده چې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته یې لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او همداشانې په روانه میاشت کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداری هم ورکړی دی.
له پاکستانه به ایران ته مخ واړو. نن د ایران د اټومي موافقې د لاسلیک دوه ورسته دوه کال مخکې چې کله په دې ورځ د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ دا موافقه لاسلیک کېده نو ډېرې هیلې ورته وې، خو نن سبا نه په تهران کې ورته د هغه هیله شته او نه په واشنگتن کې. په دې اړه احمد تکل یو تحلیلي مطلب لري.
هغه مهال چې د ایران او لویدیز ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک کېده د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ادعا کوله چې دا موافقه د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره د امریکا د ډیپلوماسۍ ستره بریا ده او په تهران کې د دوی سیالان حسن روحانی او جواد ظریف هم همدومره تاوده وو. چین، روسیه، فرانسې، برتانیا او جرمني هم دا موافقه لاسلیک کړه څو اهمیت لا زیات شي. د تهران اټومي موافقه چې رسمن د 2014 کال د جنوري د میاشتې په 14 نیټه نافذ شوه د تهران پر اټومي پروګرام د نړیوالو څارنه یقیني کوي څو له دې پروګرام څخه یوازې د سولېزو اهدافو لپاره کار واخیستل شي او په بدل کې ژمنه وشوه چې پر ایران لګیدلې ټول هغه بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کیږي چې له څو کلونو راهیسې د ایران پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. په تهران کې د 2015 کال د جولای د میاشتې خوخې نورې نو نشته او که څه هم اکثر ایرانیان له لویدیز سره د اړیکو نږدې کېدل غوړي، خو هغه ګټي چې خلک د اټومي موافقې په نتیجه کې ورته پتامه وو تر اوسه په عملي ژوند کې نه لیدل کېږي. د روژې په پای کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له وینا شیبه مخکې د اسلامي جمهوریت د نظام اصلي مداح شاعر میثم متی له امریکا سره د ایران اټومي موافقه چې دا یې له اموسام سره موافقه یا برجام بولي وغندله.
ذوق بیهوده ز برجام خطا بود، خطا تکیه بر عهد اموسام خطا بود.
برجام ته به ځای خوشحالی غلطی و، د اموسام پر خبرو تکیه غلطی و. ملګریا، له هغه شکمار سره مو موافقه کړی ده چې څو ځلې خپل قول مات کړی خو موږ مات نه شو.
بارها عهد شکست و نشکستیم ای دوست.
جمهوری غوښتونکي میلیاردر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال پر دې تړون سخت انتقادونه کول. د به په هر کمپاین کې د وینا پر مهال دا تر ټولو ناکامه موافقه بلله او ژمنه یې وکړه چې که انتخابات وګټي نو فسخه به یې کړي، خو ولسمشر ترامپ تر اوسه دا کار نه دی کړی او حتی د ترامپ ادارې پریکړه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د څېړنې تر بشپړېدو پورې به پر ایران د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د اوباما پالیسۍ ته دوام ورکړي. خو ترامپ چې له دې مخکې د پاریس د اقلیمي تړون د فسخه کولو ژمنه کړې او له کیوبا سره د امریکا د اړیکو د ښه کولو په اړه هم شک څرګند کړی، که له ایران سره اټومي موافقه هم فسخه کړي نو دا به د اوباما د دورې میراث په خطر کې واچوي. ښاغلی ترامپ لا د مخه په منځني ختیځ کې د اوباما مخالف دریځ غوره کړی، د سعودي عربستان له سني مشرانو سره اړیکې پیاوړې کړي او د سعودي د شیعه سیال ایران د انزوا غوښتنه یې کړې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
روسي ګڼ سپوږمکې یو ځای فضا ته توغولې دي. په دې اړه له اسمت څاروان اور.
روسیه د جمعې په ورځ د جولای په 14 په یو وار 3 سپوږمکې د یوه توغندي په وسیله فضا ته ولېږلې. روسیه په دې کار د هند ریکارډ چې د تیر جون په 28 جوړ کړی وو او په یو وار یو 10 سپوږمکې استولې وې مات کړ. د دغو سپوږمکیو اکثره د اروپایي هیوادونو دي چې غواړي له فضا څخه په لوړ کیفیت یا لوړ رزولوشن د مځکې عکسونه واخلي. د روسیې سایوز 201 توغندی په قزاقستان کې د روسیې له بایکنور فضایي اډې وتوغول شو. د روسیې د فضایي تحقیقاتو فدرالي ادارې روس کازموس وویل د دوی له لوري توغول شوې کوچنۍ سپوږمکۍ د مځکې د څارنې لپاره دي. روس کازموس ندی ویلی چې استول شوی سپوږمکۍ د چا دی، خو ویلی دی چې سپوږمکۍ له توغندي جلا شوی او د مځکې د مدار لور ته د تګ په حال کې دي. د سپیس فاونډیشن د ادارې د 2015 میلادي کال د معلوماتو پر اساس په نړۍ کې د فضایي صنعت ارزښت یا له دې لارې د عایدو اندازه 323 میلیارد ډالر ته رسیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو پرونه خبرونه کې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره تفصیلي مرکه لرو چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو شغېدلې دی. خو ساته به جو دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویل چې په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید ووژل شو. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو ضد کمپاین یو غړي وویل چې د 300 میاشتو یو کوچنی د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پولیو وهلی او ګزړن دی. د هرات یو ښوونځي شپږ زده کوونکي به سبا په واشنگتن کې خپل ابتکار د روبوټ نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل تر اوسه امریکا د نشي تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې وژل شوی وي. د مصر په تفریحي ښار غردقه کې پرون دوی بهرنۍ ښځې ووژل شوې او څلور تنه زخمیان شو. کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د کوکنارو د نوي فصل لپاره په داسې حال کې چمتووالی نیول کیږي چې تیر کال د دغه بوټي په کښتونو کې 10% زیاتوالی راغلی. دا چې ولې هر کال په کندهار کې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي، دا پوښتنه صادق رښتینی د کندهار د نشې توکو پر ضد د مبارزې د رئیس ګل محمد شکران څخه د مرکې په سر کې کړي.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په نام نمناتیب کې د دولتي حاکمیت څخه لیرې وي او یا مسافر ډېر وي، چېرته دولتي ضد مافیاته مخدره مواد کشف مافیاته وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره مواد مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېر دولتي ځمکې غصب کړي هم دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سو استفاده کوي. دوی تشبیه کوي چې اول و دوام درېیم کښت وکړي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران. عمده قاچاقبران دوی قاچاقبران چې نورو مملکتو ته قاچاق وړي او قاچاقي.
تېر کال په کندهار کې پر 40,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوې وه، خو تاسو یوازې 1,400 جریبه کوکنار مات کړل. په داسې حال کې چې هدف 4,000 هکتار درکول شوی وو.
کښت معنا دا نه ده چې کښت ډېر سو یا کښت لږ سو، ولې کرلې داسې چې اوس بدبختانه ووایم چې دغه نړیوالې مافیا خلک ډېر تشبیه کړي دي. زموږ زراعت یې له منځه وړی دی، زموږ د ابیاري سیسټم یې له منځه وړی دی. خلک یې ډېر تشبیه کړي دي، دغه تریاکو ته او دا تریاک خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، لکه ژړۍ، پنجوایي، میوند. ولې دولت په نتمانی دی چې مخنیوی وکړي؟
درې کټګورۍ ولسوالۍ موږ لرو چې یو هغه ولسوالۍ دي چې پراخه اراضي لري او بعضې مناطق یې نام نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده، په هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي. او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لري چې ښار ته نږدې دي او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړۍ او میوند چې دي ډېر پراخ دښتونه لري، ډېر منطقې ګټ خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حاکمیت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړي چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیداتونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند د پاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبورن دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري او دوی د روزمره مصارفو د اکمالولو لپاره د نشي توکو کښت زلشه کوي.
په تیرو دوو کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه پروژه د فورزون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې، خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د دې پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکاره واس، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
با په افغانستان کې که یو خښته شول کېږي او که یو کال کار کېږي که یو کانال پاکېږي که یو تعمیر جوړېږي دا د بدیل معیشت معنا ورکوي او دا د وطن د جوړېدو د ولسوالۍ د جوړېدو د ولایت د جوړېدو او د مملکت د جوړېدو معنا لري. د مثال په توګه یوولس کاناله په پنجوایي او ژړې ولسوالۍ کې د اوبو عقابه تقسیم سوی دی چې حتی په تېرو کلو کې تاسو به د جای شهیدانې ساته د انسان په وینه دوی د اوبه راتېرولې او جنګونه وو د کانالونه خراب سوي وو تخریب سوي وو له منځه تللي وو.
د کندهار د نشي موادو پر ضد د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وویل د کوکنارو کښت په کندهار کې زیات شوی دی چې له دې سره سم زراعت متاثره شوی. د کرهڼې په اړه یوه نړیواله اندېښنه. ساینس پوهانو د جمعې په ورځ وویل که هیوادونه د پاریس موافقې ژمنې په بشپړه توګه پوره نه کړي په آسیا پسفیک سیمه کې به یو شمېر سخت اقلیمي بدلونونه رامنځته شي. په 2015 کال کې د پاریس تړون په نوم د نړۍ هیوادونو موافقه وکړه چې د زهرجنو ګازونو د اخراج کچه به راټیټوي. ساینسپوهانو ویلي دا ستونزې بې ساري دي او تر ډېره زراعت اغېزمن کوي. په دې اړه ملالۍ بشیر راپور لري.
ساینسپوهان وایي که هیوادونه د پاریس تړون له مخې خپلې ژمنې عملي نه کړي د آسیا پاسیفیک په سیمه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د هوا تودوخه زیاته سي، سیلابونه او طوفانونه به زیات سي او په نتیجه کې به یې د فصلونو حاصلات کم سي. ساینسپوهان ویلي دا ستونزې بې ساري دي. د آسیا پرمختیایي بانک او د اقلیمي بدلون د اغیز انسټیټیوټ پوتسدام د نوي راپور له مخې د سیمې راتلونکې پرمختیا او امنیت او همداراز د میلیونونو خلکو شیګړه له تهدید سره مخامخ ده. په آسیایي پرمختیایي بانک کې د اوږدمهالې پرمختیا څانګې مرستیال رئیس بامبانګ سوسانتونو وایي د آسیایي او پاسیفیک هیوادونو اوسیدونکي په هغه صورت کې د بېوزله کېدو او بحران له خطر سره مخامخ دي که ژر تر ژره د اقلیمي بدلون په اړه هڅې په چټکۍ سره عملي نه سي. په 2015 کال کې د پاریس تړون په نوم د اقلیمي بدلون موافقه لاسلیک سوه او تیر کال په نومبر میاشت کې پلی سوه. د دې تړون هدف د نړۍ د تودوخې درجه له 1.5 څخه تر 2 سلسیس پورې راکمول دی. راپور وایي دې هدف ته د رسیدو لپاره چټکو اقداماتو ته اړتیا ده. که نړۍ د زهرجنو ګازونو اخراج ته دوام ورکړي د رواني پیړۍ تر پایه به د نړۍ د تودوخې درجه 4 سلسیس لوړ سي او په آسیا پاسیفیک سیمو کې دا درجه تر 6 سلسیس پورې لوړېدای سي. راپور وایي تاجکستان، افغانستان، پاکستان او د چین په شمال لویدیځ کې د تودوخې درجه تر 8 سلسیس پورې لوړېدای سي او موسمونه به ډېر ګرم سي. له دې سره به د سیمې په اقلیم، زراعت او کب نیونې په برخه کې لوی تغیرات راسي او خلک به اړ سي خپل کورونه پرېږدي ځکه د ګرمۍ له کبله به ورته ګزاره ګرانه سي. په آسیا پاسیفیک کې د نړۍ 3/2 کې نفوس اوسي او د نړۍ له 15 هیوادونو څخه 9 یې ثبت سوي چې د اقلیمي بدلون له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي. په جنوبی آسیا کې میلیونونه کسان اوس هم په ښه اقتصادي وده سربیره د تودوخې له لوړې درجې اغېزمن سوي دي. د ملګرو ملتونو د یوه راپور له مخې په لسو آسیایي وګړو کې یو اوس هم په سخته بېوزلۍ کې ژوند کوي.
حقیقت سره پروگرام د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي او په همدې صفو د ماښام لوو د سهار تر 2 بجو پورې آشنا راډیو نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوړې اچار اونیس تفریحي پروګرام درو. خو تر هغه مخکې یو مهمه سیاسي مسله څېړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفی زکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري او باید د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې وشي. نفیس زکریا زیاته کړه چې د افغانستان حکومت باید طالبان له سیاسي پلوه وهڅوي، هغوی ته امتیازات په نظر کې ونیسي تر څو د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي. پاکستان به تر کله د طالبانو خبرې کابل ته رسوي؟ په تېره بیا چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو نوې ستراتیژي له شوې ژمنې سره باید په لنډ وخت کې اعلان شي. که څه هم په روانه خپرونه کې مو په پیل کې دا خبر درلود چې د امریکا دفاع وزیر ویلي دی چې په دې ستراتیژي کار روان دی خو تر اوسه پورې بشپړه شوې نه ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک د ازادي راډیو مرکزی دفتر پراګ ته راغلی و، نو له ده سره وغږېدم او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې د اسلام آباد هدف له دې غوښتنې څه دی چې کابل د طالبان د سیاسي امتیازاتو د هڅونې له لارې د سولې خبرو ته رامات کړي.
اسلام آباد چې کوم سیاست افغانستان باره کې غوره کړی دی هغې کې متاسفانه دا د طالبانو طرفداري چې ده دا پکې ډېره جوته ده. افغانستان کې ریاست دی چې اساسي قانون لري، نظام لري، نو هغې نظام په چوکاټ کې دننه باید خبرې وشي. هرې خبرې چې کیږي دا د ګلبدین حکمتیار صاحب لاړو خبرې وکړې او خبرې حل شوې. نو دغسې که طالبانو کوم څوک داسې خبرې کوي نو هغه لاړ شي. خو دا ده چې پاکستان حکومت نه سړی پوښتنه وکړي چې خپله پاکستان کې چې طالبانو غوښتنې کړې نو پاکستان ورسره څه چل وکړو. دوی خو ورپسې اف 16 اف 16 یا اف 14 تیارې ولېږلې. نو افغانستان ته سر باید دوی داسې کومک وکړي چې پاکستان کې داسې خلک پرې نه ږدي چې هغوی افغانستان کې جنګ کوي.
نو خټک صاحب پاکستان غواړي له افغانستان څخه
دا سوال خو ګران سوال څه دی چې خپل پاکستان کې دننه چې کوم سیاسي ګوندونه دي که هغه مخکې د زرداري صاحب حکومت وکړه اوس نواز شریف صاحب حکومت دی هغوی هم په دې نفره نه دي پوهېږي. نه هغوی هم دا سوال هم پوښتنه کوي چې دا افغانستان کې دغه سیاستونو مطلب څه دی ځکه چې څه معقول مطلب خو شته نه. خو سړی چې نامعقول هغه وګوري نو دا د ساړه جنګ د زمانې هغه فرسایشي جنګونه او د فرسایشي جنګونو په وسیله غلبې هجمونیانې جوړول
فکر نه کوي د ساړه جنگ په وخت کې که دغه رقم نظریات شوروي اتحاد لرل نو هغوی خو یو قوت و. پاکستان یو کمزوری هیواد د اقتصاد خراب نفوس زیات فقر پکې ډېر لوږه پکې ډېره یوې خواته له هند سره رابط خراب بل لور ته له افغانستان سره رابط خراب دا د دې توان لري
ولا پاکستان کې لکه مارزو کو پارلیمان دی قضا ده او سیاسی منتخب حکومت ته هغه خدا نظر نه لري ای خو وای چی باید گوندی و دوسرا خه مناسبات ولرو. خو پاکستان کې په خصوصا په دې نظامی برخو کې ځنه محافل داسې دي چې هغه ځنه کړی داسې دي چې هغه دغه سیاستونه په کړی دي په خوا هم او متاسفانه اوس هم دغه تمایل چې لري او په دې ولار دي د عقل او دلیل خبرې تغوګ نه نیسي. دوی یو ډیر یو قسم ته هغه ذهني ګرایي چې ورته وایي د هغې ښکار دي او دوی دا خیال دی چې دوی داسې څه فکر کوي دا کولی شي.
په تیرو کلونو کې له 2000 لومړي کال را وروسته مې مطلب دی په لومړیو تقریبا 500 کلونو کې چې پرویز مشرف په پاکستان کې واکمن و په هغه وخت کې د غرب او د لویدیځ روابط له پاکستان سره شو. پاکستان به خپل متحد ګاڼه او له پاکستان سره روابط هم شو لیکن لږ وروسته په پاکستان باندې مرستې هم کمی شوې دي په پاکستان باندې فشار هم زیات شوی دی او حتی خبره دې ته را رسیدلې ده چې جنرال جان نیکولسن د فبروري په میاشت کې کانګرس ته وویل چې د پاکستان له درکه ډېرې اندېښنې لرو په افغانستان کې او په دې وروستیو کې څو ورځې مخته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو غړي او د تروریزم ضد کمیټې مشر ټیټ پو په واشنگتن ټایمز کې یو مقاله ولیکله او هغه ویل چې پاکستان دوه مخه سیاست لري. دغه خبرې فکر نه کوي چې پاکستان به دې ته مجبور کړي چې له دې سیاست لاس واخلي.
ورته تر اوسه پورې امریکایانو څو واضح ستراتیژي مخې ته راوستې نه ده. اغلتنه تودې خبرې کیږي سړې خبرې کیږي نرمې خبرې کیږي ګرمې خبرې کیږي.
فکر نه کوي چې په وروستیو کې تودې خبرې زیات شي؟
زیات شي دي خو دې مرحله ته نه رسیدلې چې پاکستان دې ته وادار کړي چې خپل سیاستونه بدل کړي تجدید نظر کاملا نو کې دې مرحله ته لاندې. آیا
ځینې نقشې داسې نسته لکه په ننګرهار کې چې بمونو مور بم استعمال شو او یا په روسیې کې د خیبر پښتونخوا کې حتی د حقاني شبکې یو غړی په نقشه سو؟
نو درون حملې خو نوې پدیده نه ده. درون حملې خو تیرو ډېر شو کالو کې څو څو ځله شوې دي. تیرو خصوصا د سو پیزو څو کالو کې خو ډېر ځله شوې دي 9/11 نه پس. خو هغې باندې خو پاکستان خپل سیاستونه بدل کړي نه دي. یعنی دا خلک تر اگر خلک مړه شوي دي په دغو نملو کې مگر بیا نور تر اگر موجود وو چې هغې د هغې ځای اخیستی دی.
خو بیا ډېر وخت درون حملې ودرېدي خو اوس چې بیا شروع کېږي او بیا ټرمپ وایي چې زه نوې ستراتیژي کې پاکستان هم شاید شامل کړي بیا
نو ترامپ خو وایي که نه خو ویل یو خبره ده او لا خو عمل کې څه شی معلوم نه دي که نه.
په داسې حال کې چې تاسو وایاستئ چې په پاکستان کې سیاسي مشران د پوځ له بهرنۍ پالیسي شکایت لري هند اعتراض لري کابل اعتراض لري او د امریکا ځینې مشران په کانګرس او په نورو سیمو کې هم دا شکایتونه کوي په پاکستان باندې مرستې هم کمې شوې دي. تر کله پورې د پاکستان پوځ که چیرته دا خبره سمه وي چې په افغانستان کې مداخله کوي تر کله دوام ورکولی شي؟
ارزدارې کړه چې تاسو لږ دې ته غور وکړئ چې آیا دغه پاکستان او فوج او امریکا د کلونه کلونه همکاري لرله ده او دوی امریکای سره همکاري کړی ده خو خپل برنامه مخې ته بوتلی دي. داسې برنامه چې امریکای خوښې نه وي پاکستان باندې اتوم جوړول امریکای به نه جوړوي. 9/11 نور سو پاکستان متحد دی اوس پورې دی، نان ناټو متحد حیثیت اوس پورې لرلې دی، او دا سره دی چې پاکستان کې مثلا اسامه بن لادن ملته کې وجل شو امریکی عسکر وجلو، یا داسې نور ډېر القاعده مشران
ملا اختر محمد منصور
لدی شي. پاکستان یو طرف ته ورسره متحد پاتې شوی دی، بل طرف ته یې خپل ځینې داسې کارونه کړي چې امریکي خوښ بو یا خوښ نه و، خدای په خپل سمې کړي دي، نو تر اوسه خو دا سیاست پاتې شوی دی. نو داسې نه دی چې دا اوس تازه شروع شوی دی.
خټک صاحب، که چېرته د امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان لپاره یې جوړوي، ځینې ټکي د پاکستان د فشار لپاره هم پکې ځای شوی وي، فکر نه کوي چې د پاکستان په سیاست کې به تغییر راشي او دا ستراتیژي هم په لنډ وخت کې شاید اعلان شي؟
دا خو اوس خو دا فعلحال خو مفروضه به ده کنه چې داسې وشي یا به داسې وشي، خو فعلحال خو چې کوم ګراؤنډ باندې واقعیت دی هغه دا دی چې پاکستان اوس پورې طالبانو سره افغان طالبانو سره ملګری دی. سبا چې څه کېږي نو خو بیا هغې سره سره وګورو چې واقعیت څه دی، ګراؤنډ باندې په ځمکنی واقعیت څه دی.
ستاسو په نظر د امریکا ستراتیژي ته باید انتظار وشي؟
امریکا ستراتیژي انتظار وشي چې هغې واقعیت ستراتیژي جوړوي که نه جوړوي، دا هم یو سوال دی کنه. یو قسم ته د امریکا سیاست کې څو پورې چې وضاحت نه ته اغلی هغه پورې دا ویل مشکله ده چې هغې ستراتیژي به رښتیا څه ستراتیژي وي.
خټک صاحب مننه،
کور ما پاتې.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو غوري دن کو سلام، یو خو جنگونه دی، بل خو مظاهره او بل خو هم بیکاری. اوس نو سړی ایران پاتشي چې کوم خواته وتختی، او د دغه ټولو خبرو شاته د څو تنو انساني سوداګرو لاسونه دي چې په دغه خړو بو کې د ډالرو کبان نیسی. چا د قوم جالونه غړولې دي او چا هم د ژبې، چا د ګوندونو جالونه غړولې دي او چا هم د نورو مختلفو ډلو ټاپلو. د خبرونې په پیل کې مو د شورا تالار ته بیایو چې واورئ وکیلان د مظاهرو په باب څه وایي.
دغه مظاهری او سرکونو تراوتل ډیر بد عواقب لري. دا کار باید د قانون مطابق شوی وای. موږ لایحه لرو او هر مظاهره، اعتراض او لاریون باید د پارلمان د لایحو مطابق ترسره شي. د پارلمان له محترم رئیس صاحب څخه هیله کوم چې په دې اکله رایګیری وکړي او د مظاهرو خبره د قانون مطابق د نننۍ کاري اجنډا برخه وګرځوي. له پاملرنې څخه مو نړۍ مننه.
د رئیس په اجازه زه وایم چې مظاهره او اعتراضونه د خلکو قانوني حق دی. په دې اکلمو څو لایحې هم منظوري کړې دي. موږ باید د قانون مطابق او د بیان د ازادۍ د اصل په نظر کې نیولو سره مظاهرو ته اجازه هم ورکړو او حمایه یې کړو. مظاهره د دې ملک ضرورت دی. اعتراضونه ښه دي او باید د قانون مطابق ترسره شي. حکومت باید د مظاهره چیانو غوښتنې ومني او د مظاهرو په وخت امنیت تامین کړي. زه د وکیل صاحب له خبرو سره موافقه نه یم چې مظاهره دې نه کیږي. موږ باید مظاهره وکړو. او اوس خو په مظاهرو کې یو بل مثبت بدلون هم راغلی دی، او مظاهره له تور سپین حالت نه رنګه ارتقا کړې ده. له دې وروسته رنګه مظاهره د هیواد رنګه کېدو او ښایسته کېدو په معنا دي. نو د رنګه مظاهرو مخه باید اونه نیول شي.
د رئیس صاحب او معاونینو په اجازه وکیلی صاحب چې کومې خبرې وکړې هغه د دې خپل نظر وو. زه څه نه پکې وایم، خو د رنګه مظاهرو فرهنګ مې خوښ نه شو، ځکه په دنیا کې هر رنګ خپله معنا لري او د دنیا بیلابیل خلک ترې مختلف برداشتونه کوي. د موږ هیواد تور او سپین دی، کومو غرونه دي او کومو دښتې دي، کومو کورونه دي او کومو پیتاوي او کوڅې دي. د رنګه مظاهرو خلک هم باید رنګوي، د هغوی کلي او کورونه هم باید رنګوي. حکومت یې رنګارنګ کارونه وکړي او په رنګارنګ پروژو مصروف وي. زه له رئیس صاحب څخه غواړم چې د رنګه مظاهرو په ضد یوه لایحه جوړه کړي او له قانوني لارې بندې کی. له پاملرنې مو مننه.
تشکر وکیل صاحبانو، د ټولو نظریات د قدر وړ دي. نه غواړم چې د هر یو په خبره جلا بحث او تبصره وکم، خو دا یوه خبره ضروري ګڼم چې موږ لا د رنګه مظاهرو حتی نه یو رسېدلي، ځکه چې لا تر اوسه د رنګونو په معنا او خاصیتونو نه یو پو. که د تاسو په یاد وي، یو وخت به ټولو خلکو د خپلو موټرو شاته یو ډول رنګه پټۍ لګولې او افتخار به یې پې کاوه، تر دې چې د چا موټر به دغه رنګه پټۍ نه درلوده نو سیال به نه ګڼل کېده. خو وروسته معلومه شوه چې هغه رنګه پټۍ د یوې خرابې طبقې او یو بدنامې ډلې د پیژندلو سمبول و. بیا چې خلک پوه شو نو هغه رنګه پټۍ ډېر ژر لرې کړې او اوس خو په دغه ټول ښار کې یوه هم نه لیدل کېږي. د رنګه مظاهرو هم همدغه حال دی چې تر څو پوهېږو نو په ټوله دنیا کې به مو نوم بد شوی وي.
آیا په مظاهرو کولو سره زموږ مشکلات کمیږي که ډېریږي؟ دغو ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا کول زموږ د مخنینه قوې کار دی او که نه، او که د اجرایه او قضایه قواو.
وکیلې صاحب ډېره مننه، ډېرې ښې پوښتنې مو مطرح کړې، خو په چا یې منې؟
نو موږ د قانون مطابق څه کولی شو؟
هېڅ، ځکه چې د قانون مطابق هر څه د قانون په خلاف روان دي. او خبره ډېره شواړه راته ښکاري، خو د قانون مطابق مونږ مکلفیت لرو چې خپل غږ پورته کړو او خپله روزي حلاله کړو. یو بل وکیل صاحب ته وخت ورکړئ.
خوا به چې چا ښه کارونه کول نو ټولو به تشویقاوه او صفتونه به یې کول، خو اوس ورپورې خاندي او وایي چې ساده دی.
ته ګوره څومره بې احساسه خلک دي، کثافات یې وړي او د کثافدانۍ له خوا سره یې اچولی دي. دومره نه کوي چې په کثافدانۍ کې واچوي. ته ودرېږه چې زه یې واچوم.
کاکا دا څه دی؟
دغه کثافت په کثافدانۍ کې ور اچوم، چای یې دغلته خوا کې غورځولي دي.
کاکا ته مست یې پرېږده یې، کاکا وایي چې کار پاکي یې.
ملامت نه یې، اوس ټول همدا ډول فکر کوي.
کېدی سخت سړی ده.
لکه چې سترګې دې نه ویني. لاس دې ماته راکړه چې له سړکه دې تېر کړم.
ته دې خدای خدمتګار ته ګوره، ډول له سړکه تېروي.
دام سات نه تیریگی
تو ساتری خبره نه ده. وای چی خلک می اومیدی هم وای چی دیر خب باشر دوست دارای ده.
وش طول خلک هم در دول کارو نکوی
ده سات ازایی.
واو رو را لکه چی موتر دینه چالانیگی.
او تیلا گواری
زبای در سر تیلا کم.
تا اغا سری تا گوره کوم یو خیه؟ آغا چه موتر تیله کوی نکتایی او درشه ده وزیران آغوسته او موتر تیله کوی ده جوالیانو دی.
وای با چه خلق میبو بینی؟
او وای چه داغ دی با احساس لک سرهی.
ساده ده ایمه بسی گرزه.
وطنم ده سادگان اوران کر پاک سکی بزار شیه.
کاش که ایدادی مگ بوتانم پاکنه وای.
او په پای کې مو له یوه آماتور کراچیوان سره مرکه درته کړې ده.
او بخه چې زه خبریاله یم او غواړم مرکه درسره وکم.
له مرکې وروسته مرسته هم راسره کوي که نه؟
خبریالان خو د مرستې وس نه لري، یوازې د خلکو غږ تر نورو رسوي.
زه سعیده نو
لومړی د ځان راو پیژنه.
زه سونډی ګل کراچیوان یم.
دغه لاسي کراچۍ دې خپله ده؟
نه، دا مې له ګاونډي نه راوستلې ده.
نو ته خو کرار د ونې سیوري ته په کراچۍ کې ناستې، کار خو پې نه کوې؟
او د کار دپاره مې نه ده راوستلې.
نو د څه لپاره دې راوستلې؟
د دې دپاره مې راوستې چې د خلکو زړه راباندې وسوځي او لږه مرسته راسره وکړي.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې خلک اوس له بېکاره سړي سره مرسته نه کوي، وایي دا ټول تیار خواره دي. زیاتره خلک له کراچیوانانو سره مرسته کوي ځکه چې په کراچیوانانو یې زړه خوږیږي، وایي ټوله ورځ سخت او د ستومانۍ کارونه کوي.
او ته هم د ګاونډي کراچۍ راوستلې او دلته سیوري ته پکې ناستې چې خلک ګمان وکړي له کاره ستړی شوی او دا مدې نیولې ده. تر اوسه چا پیسې درکړې دي؟
نه، یو راتاو شو چې پیسې راکړي، خو یو بل ملګری یې بېرته تاو کړ. وایي مه یې ورکوه چې دا ټاګان دي، پردی کراچۍ ته ناست دي.
یعنې چې اوس مو خلک هم په ټګۍ برګۍ پوه شوي دي.
هو، زموږ به هم کومه بله لاره ورته ولټوو. بېکاره خلک یو، یو چرت به ورته ووهو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، رڼا هوتک او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
بارا چشمان.